درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گرانو زر کوم کو ستړي مسی خدای دې وکړي چې ټوله جوړ روغ او صحتمند به یاست. شنو لاس دی ولسم ټولګي واشلم لسته نن ورځ راځو د شمزی لرونکو حیواناتو د بدن جهازونه پیژنو. لکه څنګه چې په تیر لوستونو کې د دوی ځانګړتیاوې وپیژندلې، همدارنګه شمزی لرونکي حیوانات د عالیو حیواناتو څخه وه چې د دوی په بدن کې مختلف دغه کم سیسټمونه چې دي هغه ټوله وجود لري. همدارنګه دغه کم شمزی لرونکي حیوانات چې دي، مثال موږ وویل چې د تنفسي سیسټم، د هډوکو سیسټم، یعنې د دوی جوړښت که چیرې موږ وګورو هغه د بې شمزیو حیواناتو څخه ډېر فرق لري. راسو په دې څپرکي کې موږ او تاسې د دوی کم سکلیټي سیسټم چې دی، همدارنګه تنفسي سیسټم دی، د وینې دوران سیسټم دی، دا ټول چې کوو په تفصیلي ډول سره پیژنو. زموږ ستاسې درس به د 145 صفې څخه تر 145 صفې پورې دوام وکړي. راځو موضوع مو د هډوکو سکلیټ سیسټم یا هم سکلیټي سیسټم باندې شروع کوو. لکه څنګه چې موږ ویلي وه، دغه کم شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغوی د نامس څخه معلومیږي، یعنې د ملا تیر لري، او دغه حیوانات چې دي د دوی بدن داخلي برخه که د سر کاسه اوسي، د ملا تیر، پشتي، حرکتي غړي لکه لاسونه او پښې، دا ټوله چې دي د هډوکو څخه یا هم ځینې چې وه د کړپندوکي څخه جوړ شوي وه، چې دغه برخه ته د سکلیټ برخه ویل کېږي، چې د دوی د بدن کم ساختمان چې دی هغه ورته منظم جوړ کړی دی، همدارنګه د دوی په توازن ساتلو کې ورسره مرسته کوي. سکلیټ چې دی هغه عموما په دوه ډوله ویشل شوی دی، چې داخلي سکلیټ دی او خارجي سکلیټ دی. داخلي سکلیټ چې دی هغه تر خارجي سکلیټ ژوندي انساج لري، یعنی د ودې په حالت کې دی، او په څو خارجي سکلیټ چې دی هغه د دغه کم حیوانات چې دي د دوی سره د ودې اندازې ورته چیکي محدوده ساتي، چې دغه محدودیت چې دی په ځینو کم حیواناتو کې چې دی، مثال د داخلي سکلیټ کم وده و د انساج ډېرېدل چې دی موږ په شمزی لرونکو حیواناتو کې تر سترګو کېږي، چې له دې امله دغه کم حیوانات چې دي غټ غټ جسامتونه لري او مختلف جوړښتونه لري. یعنې د هر یو سکلیټ چې دی یو د بس څخه فرق کوي. که چیرې موږ د چونګښې سکلیټ په نظر کې ونیسو، یا هم د چوغکې دغه سکلیټ په نظر کې ونیسو، د دوی ترمنځ به موږ ډېر تفاوتونه تر سترګو سي، چې دغه عمومي دغه کم شمزی لرونکي حیوانات چې دي، د دوی په سکلیټ کې چې دي کړپندوکي، بندونه، دا ټوله چې دي پکښې کې شامل دي، او د دې څخه یوازې ځینې کبان دي چې هغه کړپندوکي څخه سکلیټ جوړ شوی دی. پاتې نور ټول شمزی لرونکي حیوانات سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی. لکه که چیرې د چونګښ سکلیټ موږ په نظر کې ونیسو، د هغه کې موږ به کوپړه چې خپل پلن جوړښت لري، همدارنګه د ملا تیر دی چې اوږ د ملا دغه وسطني یا هم کمربند په نامه سره یادیږي، او د خاصرې لګن برخه به پکښې کې وینو. همدارنګه ورسره حرکي غړي یا لاسونه او پښې چې دي چې د هغه په وسطي چې کوي حرکتونه کوي، مثال ټوپ وهي د یو طرف څخه بل طرف ته، دغه ټوله جوړښتونه به موږ په چونګښه کې وینو. که چیرې الوتونکي مرغه په نظر کې ونیسو، د دوی چې دی کلک منځ خالي سکلیټ لري، چې سکلیټ یې دی د الوتونکو بدن ته ځانګړي جوړښت جوړ کړی دی. همدارنګه د دغه الوتونکو سره دغه کم د سر برخه چې ده هغه له نازکو هډوکو څخه جوړه شوې ده، د وزرونو په برخه کې هم هډوکي لري، او د ملا شمزی یې لګن سره نښتې ده. همدارنګه د ملا د تیر برخه چې ده هغه د سینې له پنجرې سره هم نښتې ده، او د سینې په مخکینۍ برخه کې چې دی د چناق هډوکي هم وجود لري، چې د سټرنم یا د سینې هډوکي چې دی هغه کښتۍ ته ورته دي، چې د دوی سره د دوی په توازن ساتلو کې، د دوی په الوتلو کې ورسره مرسته کوي. دغه کم سکلیټي سیستم که چیرې موږ په غوا کې وینو یا هم په پیشي کې وینو، موږ به مختلف جوړښتونه تر سترګو سي، یعنی تقریبا دوی سره په ورته دي، مګر په ځینو جوړښتونو کې د بل څخه فرق لري. ورپسې راځو د هډوکو یا سکلیټي سیستم وروسته د دوی غړي عضلات ته راځو. د دوی کم شمزې لرونکي حیوانات چې دي دغه غړي چې دوی ته یو منظم جوړښت ورکړی دی، د دوی د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره هر یو ته مشخص غړي ورکول سوي دي چې د هغه غړو په واسطه دوی خپل کم حیاتي فعالیتونه چې دي هغه سرته رسوي. او همدارنګه د دوی کوم مثال کې چیرې پیشي په نظر کې ونیسو، د دوی غړي چې دي هغه د چونګښې څخه فرق کوي، د دوی و حرکاتو ته، د دوی و کم فعالیتونو ته چې سرته رسیږي. همدارنګه دغه کم غړي عضلات چې دي د دوی د بدن بڼه او جوړښت یې سره ترتیب کړي دي چې مختلف نسجونو له مخې دوی جوړ شوي، چې د دوی دغه کم نسجونه چې وجود لري هغه د انقباض او انبساط عمل به د دې چې رامنځته کیږي، حرکت رامنځته کیږي. غړي چې دي عموما د حرکت له نظره که چیرې موږ ورته وګورو په دوه ډوله ویشل سوي دي، چې یو یې ارادي غړي دي چې د چا په کنټرول کې اوسي، چې کله وغواړي حرکت ورکړي هغه ته حرکت ورکوي، او بل یې غیر ارادي غړي دي چې مثال لکه موږ وایو کولمې دي، معده ده، یعنې دوی بې له زموږ د ارادې خپل فعالیت چې کوي سرته رسي. همدارنګه که چیرې عضلات په نظر کې ونیسو، درې ډوله عضلات به موږ ووینو چې په تېر لوستونو کې هم د دې په اړه موږ په مکمل ډول سره خبرې کړې وې. چې مثال عضلات چې دي هغه شوي دي، بل د زړه عضلاتو او بل یې هم سکلیټي عضلاتو، یعنې زموږ د بدن کوم غړي چې دي هغه د دغو درو ډولو عضلاتو څخه ترکیب سوي دي. چې شوي عضلاتو کې مثال موږ وایو معده، کولمې، دا ټول. ورپسې راځو د غړو عضلاتو وروسته، لکه څنګه چې مو وویل شوي عضلات څخه معده، کولمې، پښتورګي، همدارنګه د زړه عضلاتو څخه زړه او سکلیټي عضلات څخه زموږ د بدن شاوخوا کم سکلیټ چې دی عضلات پرې راتاو سوي دي، چې د هغو د انقباض او انبساط څخه چې کوم نسجونه دلته وجود لري زموږ سکلیټي برخه حرکت کوي. ورپسې د غړي یا عضلاتو وروسته راځو هضمي جهاز. وایي هضمي جهاز چې دی هغه ټوله شمزې لرونکي حیواناتو کې فرق کوي، یعنی په ځینو کې یو ډول جوړښت لري، یو ډول فعالیت سرته رسیږي پکښې کې، او په ځینو کې بل ډول یې. دې چې دي د دوی د خوراکو په نظر کې نیولو سره هضمي سیستم یې هم فرق کوي. ځینې چې دي واښه خوړونکي وه، او ځینې یې هم د مثال غوښه خوړونکي وه، چې د دې له نظره هم د دوی هضمي سیستم یو د بل څخه توپیر کوي. په عمومي ډول شمزې لرونکي حیواناتو په هضمي سیستم کې چې عمومي کم شان شامل دي، هغه خوله ده چې په خوله کې کم ژبه ده، د لاړو غدې دي، غاښونه دي، چې په دغه سره مثال د دوی کم خواړه چې کله خوري هغه نرمیږي، میده کیږي، او د هغه وروسته چې مثال موږ وایو یوازې یو الوتونکي مرغه دي چې مثال دغه کم ځینې شیان چې دي په دوی کې قرار نه لري، او د خولې وروسته چې دی کومي دي، مري ده، میږي ده، میده ده، وړې کولمې دي یا کوچنۍ کولمې دي، چې کله په دوی کې هضم سرته ورسیږي، دا کم هضم سوي خواړه چې دي هغه تر لوی کولمو پورې رسیږي، چې لوی کولمې چې دي هغه په مخرج باندې پای ته رسیږي. همدارنګه په هضمي سیستم کې چې دي دوه غدات چې یوې د پانکراس غده او بل یې هم د ځیګر غده ده چې دوی د هضم په عملیه کې مرسته کوي. دوی چې دي و کوچنۍ کولمو ته کم خپل انزایمونه چې دي هلته د کوچنۍ کولمو د لومړۍ برخې سره چې کوي د کوچنۍ کولمو داخل ته لیږدوي، چې دا چې دي د خوړو په ټوټه کولو کې ډېر کومک کوي. همدارنګه د که چیرې موږ د کبانو یا سرشیدونکو الوتونکو سیستم ته وګورو، دوی چې دي کوم تشې بولي فاضله توکي چې دي او جنسي حجرې چې دي هغه د کلواکا په نامه د یو مجرا له لارې خارجوي، یعنی د دوی کې چې دی د کلواکا په نامه یو مخرج وروسته قرار لري چې د دغه جوړښت له لارې دا خپل اضافي توکي چې کوي دوی خارجې کوي، دفع کوي. که چیرې د چونګښې هضمي سیستم په نظر کې ونیسو، هغه به موږ په پام سي چې یو عضلاتي نل دی چې دغه کوم غړي چې موږ وویل هغه پکې شامل دي، لکه خوله ده، حلقوم دی، مژي ده، معده ده، وړې او لوی کولمې دي، او په مخرج کلواکا باندې ختمیږي. چې موږ وایو کله چې د چنګښ خوله موږ په نظر کې ونیسو، په دې کې چې دی په پورتنۍ ژامه کې کوچني کوچني غاښونه دي، خو د هغه په واسطه ژول دی نسي کولی، او لاندینۍ ژامه چې ده هغه خپله غاښونه نه لري. او همدارنګه دوی خپل په خوله کې یوه ژبه لري چې هغه اوږده ده، او د هغه په واسطه دوی کولی سي چې خپل ښکار په اسانۍ سره ونیسي. او د خولې وروسته چې کله دوی خواړه واخلي، هغه د میری ته ځي. کله چې میری نه چې دی هغه د معدې سره وصل دی، چې بیا دا خواړه تر معدې پورې رسیږي، او دا معده چې د کسوري ته ورته جوړښت لري چې هلته کم خواړه چې ځي هلته هضمیږي. د معدې څخه وروسته چې یو څه اندازه په معده کې هضم کړل سي، د معدې وروسته بیا ځانچیر رسي و وړو کولمو ته رسي، چې په وړو کولمو کې د هضم او په زیاته اندازه د جذب عملیه صورت نیسي، چې د وروسته د کوچني کولمو څخه خواړه غټو کولمو ته ځي. چې غټو کولمو ته ولاړ سي، هلته بیا موږ وایو چې د ریکټوم سره وصل ده، چې بیا دغه اخرنۍ برخه د ریکټوم سره دغه کم اضافي مواد چې دي، نه هضم شوي مواد چې دي، هغه هلته چکې ذخیره کیږي او له کلواکا څخه اطراح کیږي، چې هغه د ریکټوم سره وصل ده. ورپسې که چیرې د الوتونکو هضمې جهاز په نظر کې ونیسو، د دوی کم خوراک چې دی هغه فرق کوي. په دې کې ځینې چې دی هغه غوښه خوړونکي دي، او ځینې چې دی مثال غله دانه خوري، چې د دوی مشوکه چې ده د دوی د خوراک په نظر کې نیولو سره د دوی کم مشوکه چې دی هغه هم فرق کوي. چې مثال موږ وایو د دوی ځینې مشوکه چې دی داسې جوړ شوي دي چې یوازې پرې کم غله دانه چې ده هغه اخیستلی سي، ځینې چې دی دونه تیره جوړ شوي دي چې کولی سي غوښه چکی چوتکه. همدارنګه د دوی خوله چې ده هغه د خولې وروسته میری راځي، او د میری وروسته دغه کومه برخه چې ده په ججوري باندې بدلیږي، چې په ججوري کې چې دی دا کوم مواد خوراک چې دوی اخلي په هغه برخه کې پسته کیږي، نرمه کیږي، تر څو د هضم وړ وګرځیږي. او د ججوري وروسته چې دی لومړی معده راځي، او بیا وروسته شاتینګ راځي. خو دغه کوم شاتینګ او ججوري چې دی په هغه الوتونکي کې چې غوښه خوړونکي دي، دغه جوړښتونه پکښې کې نه لیدل کیږي. همدارنګه په لرونکي حیواناتو کې هضمي جهاز چې دی هغه مثال موږ وایو د کوم واښه خوړونکو د غوښه خوړونکو د دوی دواړه د خپل په منځ کې فرق لري. د واښه خوړونکو چې دی لکه څنګه چې موږ پوهیږو په نباتاتو کې سلولوز وجود لري، نو د دوی مطابق د دوی په کولمو کې باکتریا وجود لري، چې دغه باکتریا چې د سلولوز انزایم په ټوټه کولو کې ورسره مرسته کوي، ځکه چې د دوی خپل هضمي سیستم خپل په ځان کې داسې جوړښت نه لري چې د سلولوز قند ټوټه کړي، او سلولوز چې دی څو قیمته قند دی. همدارنګه دغه کوم ځینې چې دي مثال لکه غوا، پسه، اوښ، دی چې دي څلور برخې معده لري، چې لومړی چې دي کله چې خواړه واخلي په دوی کې هغه لومړی معدې ته ځي، چې په هغه کې دوی کراکر بیرته د معدې څخه خولې ته خوراک راځي، او هغه باندې شخوند وهي. کله چې هغه خپل ټوټه سیشه پرې کړل سي، بیا نو دوی دویمې برخې ته استي د معدې، چې په هغه معده کې بې څه کیږي، هضم صورت نیسي. او دغه رقم کسان چې غوښه خوړونکي دي، د انیاب غاښونه چې دي هغه تیره دي، چې دغه په واسطه کولی سي خواړه چوټ کړي. ورپسې د هضمي جهاز مو ویلي چې د نبات، د حیواناتو، د زهایتین، د ټول د بس څخه فرق کوي. دا زه د شمزي لرونکو حیواناتو د وینې دوران ته، د وینې دوران چې دي هغه هم په دې کې چې دي زړه، شریانونه، وریدونه شامل دي، چې د حیواناتو په کتو سره فرق کوي. د دې زړه چې دي دغه کوم وریدونه چې دي هغه ناپاکه وینه یعنی چې تصفیه شوې ونه اوسه د کاربن ډای اکساید څخه هغه وینه لېږدوي. همدارنګه شریانونه چې دي هغه د زړه څخه پاکه سوي وینه چې تصفیه سوي اوسي، یعنی یوازې اکسیجن لرونکي وینه هغه د بدن ټولو غړو ته لېږدوي، چې په هغو کې یو ماهی دی چې مثال موږ وایو دی یوازې یو دهلیز او یو بطن لري، چې دغه کوم د سږو څخه، برانشونو څخه چې پاکه وینه هغه د بدن و غړو ته مستقیم شي کېږي، لېږدول کېږي. او په چنګوښو کې چې دي دوه دهلیزونه او یو بطن دی، چې دوه دهلیزونه چې کله دا وینه چې وسي پاکه وینه او ناپاکه وینه، هغه چې کله فشار پر راسي د انقباض انبساط په وخت کې د دهلیزونه راټولیږي او وینه بطن ته ځي او هلته مخلوط کیږي، یعنی دوی چې دی د وینې دوران چې دی ناقص دی. دغه رقم په تی لرونکي حیوانات کې چې دی دوه دهلیز سره د الوتونکو او دوه بطنونه دي چې د وینې یو منظم دوران لري، چې دا شریانونه چې دی پاک وینه او وریدونه نا پاک وینه تر زړه پر رسی او په سوجو کې تصفیه کوي. دا اوس موږ اساس د نن ورځې موضوع په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده چې څنګه شي هاضمي جهاز واضح کړي. دویمه پوښتنه ده چې همڅۍ لرونکو حیواناتو د وینې دوران څه ډول دی. او آخرنۍ پوښتنه ده غړي عضلات واضح کړي. ستاسو ټولو توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلی لرم چی جوړو او صحت مند بیاست. شروع خلاص ده دولسم ټولګي شلم لوسته. نن ورځ راځم چې تاسو په تخم لرونکو نباتاتو کې د موادو انتقال وایو. لکه څنګه چې مو په تیرو لوستونو کې د حیواناتو ځینې حیاتي فعالیتونه چې دوی سرته رسوله، همدارنګه د دوی بدن جذب او حجروي ویش، همدارنګه د دوی د تناسلي سیستمونه مو ټوله وپیژندل. نن ورځ راځو په تخم لرونکو نباتاتو کې د دوی ځینې حیاتي عملیې چې دوی سرته رسي، لکه هغه تغذیه د اطراح د تنفس دی او د دوی ترکیب دی، هغه موږ او تاسو ته ډېره هدا پرې زده کوو. موږ او تاسو نننی موضوع د یو سل اتلسمې صفې څخه تر یو سل درویشتمې صفې پورې دوام کوي. لومړی راځو د ریښې سیستم ته. د ریښې سیستم د نباتاتو د بدن هغه برخه ده چې په خاوره کې موندل کېږي او څو مهمې دندې ترسره کوي. ریښې چې دي د نبات د جوړښت یو حیاتي برخه ده چې د تغذیې، ملاتړ او ودې لپاره ډېر اړینه او ضروري ده. ریشه چې د خپل ډېر ډولونه لري، د مثال په ډول اولنۍ ریشه ده چې دا چې د تخم له ځوانېدو وروسته د نبات لومړنۍ ریشه وده کوي چې د نبات اصلي ملاتړ او تغذیه کولو لپاره دنده ترسره کوي. ورپسې د اولنۍ ریشه وروسته ثانوي ریشه ده، دا چې د اصلي ریشه څخه تولیدېږي او د خاورې زیاته برخه پوښي او عموما دوی چې د اوبو او موادو جذب په ښه ډول سره سرته رسي. همدارنګه ډېر نور ډولونه دي چې هغه موږ او تاسې په نن ورځ موضوع کې زده کوو. راځو ریشې چې دي لکه څنګه چې موږ وویل ډېرې اساسي دندې سرته رسي، د هغه د جملې څخه یو د اوبو او منرالو جذب دي. ریشه چې ده له خاورې څخه اوبه او اړین مواد شکیه جذبوي. همدارنګه د موادو دا مواد چې دي د نبات و نورو برخو ته د ریښې په واسطه چې کېږي لېږدول کېږي. ورپسې راځو د نبات ماتر. ریښه چې ده هغه د نبات د ثابت ساتلو لپاره په خاوره کې نښلي، همدارنګه د باد او نورو فزیکي زیانونو مخه هم نیسي. د ذخیره کولو ډېره اساسي دنده هم سرته رسي، یعنې په ځینو نباتاتو کې ریښه چې ده اضافي خواړه لکه نشایسته په خپل ځان کې ذخیره کوي. د بېلګې په ډول موږ د زردکو او شلغم کم نباتات چې دي د هغوی ریښې اړوند دنده سرته رسي. همدارنګه دوی چې دي د میکروبیا تعاملات، یعنی ریشه چې ده د خاورې له ګټورو میکروبونو سره تعامل کوي چې د نایتروجن او نور موادو په جذب کې مرسته کوي. او پاتې دي نوي نبات چې دي د نبات په وده تنظیمولو کې هم ریشه مهم رول لوبوي، یعنی ریشه چې ده د هورمونونو لکه اوکسین تولید په غاړه لري چې د نبات وده تنظیموي. ورپسې راځو د ریښې سیستم وروسته موږ او تاسې د ریښې جوړښت پیژنو. ریښه چې ده خپله یو مشخص یو جوړښت لري چې په هغه کې د ریښې سر راځي یا روټ کیپ دی چې د ریښې د خاورې د زیان رسونې څخه دوی څه کوي ساتي. ورپسې بله برخه چې ده د ودې کولو سیمه ده چې په دې برخه کې د ریښې حجرې په څه کېږي په چټک ډول سره په تیزي سره وده کوي. همدارنګه د جذب برخه ده چې اوبه او مواد د جذب لپاره د ریښې ویښتان په دغه برخه کې ویښتان شتون لري چې مواد په اسانۍ سره کولی شي دوی څه کې جذب کړلای شي. چې دغه کم هر یو برخه چې ده د دوی د اپیډرمس د پورتنی ساحه چې ده د اپیډرمس په واسطه چې پوښل شوې ده دوی هر یو خپل ځان ته اساسي دنده ساتي، یعنې د دوی په کومو برخو کې چې نسجونه وجود لري، دغه کم نسجونه چې دي په دوی کې زایلم او فلویم وجود لري، چې د دغو زایلم او فلویم په واسطه کومې اساسي دندې چې دي هغه سرته رسېږي. یعنې د ریښې جوړښت چې دي د نبات په ډول او چاپېریال پورې عموما اړه لري، خو یعنې کوم چاپېریال کې چې دی اوسېږي د هغه په نظر کې نیولو سره د ریښې دغه کم نبات ریښې چې دي مختلفې دي. چې د غوس مثال موږ وایي د ریښې سات چې دي د دوی اساسي دنده چې ده د ریښې د حجراتو او د خاورې د میخانیکي زیانونو څخه ساتنه ده. همدارنګه ریښه له خاورې څخه د چشي کې د لارې جوړولو لپاره مرسته کوي، یعنې د ریښه چې کله په خاورې کې شخکل کېږي دغه برخه چې ده د چشي لاغس کېدلو په خاورې کې د داخلېدلو لپاره چشي کې لاره برابروي. همدارنګه د ریښې سر چې دی ژر د بدلېدونکو حجرو طبقه په کښې کې شتون لري. ورپسې د وده کولو کومه سیمه چې ده هغه چې د اساسي دندې په دغه برخه کې چې ده په دغه سیمه کې حجرې په چټکي سره چشي کوي، وده کوي او نوي نسجونه تولیدوي، چې د ریښې اوږدوالي په دې باندې چشي کېږي زیاتېږي. همدارنګه د اوږدېدو سیمه ده چې د هغې اساسي دنده حجرې چشي کېږي په دې برخه کې موږ وایي اوږدېږي او د ریښې اوږدوالي ته وده ورکوي، چې ریښه د دې سیمې په مرسته خاورې ته ورژورېږي. همدارنګه د جذب سیمې اساسي دنده چې ده هغه موږ وایو چې مثال دوی چې دي په دې برخه کې دغه د ریښې ویښتان چې دي د دې لامل کېږي چې اوبه او معدني مواد په اسانۍ سره جذب کړلی سي. همدارنګه د نبات لپاره د مغذي موادو د ترلاسه کولو مهمه دنده دوی سرته رسي. همدارنګه بل رازو د بالغو حجراتو سیمه ده چې په دې سیمه کې حجرې خپل ځانګړي جوړښت ترلاسه کوي او د اوبو او موادو لېږد ته چمتو کېږي. ورپسې رازو د کم ریښې داخلي جوړښت دی په هغه کې لکه څنګه چې موږ او تاسې وویل د اپیډرمس برخه چې دغه د ریښې بهرني طبقه ده او د اوبو او مواد د جذب لومړنۍ برخه شمېرل کېږي. ورپسې د کورټکس برخه ده چې د اپیډرمس لاندې دوی پیدا کېږي لیدل کېږي او دوی چې دي د خوړو او اوبو ذخیره کول کې اساسي دنده سرته رسي. همدارنګه د اندوډرمس برخه ده چې اندوډرمس خو موږ وویل اپي چې دي د سربیرني او اندو چې دي د داخلي برخې معنا ورکوي، چې دا چې دي د کورټیکس داخلي طبقه ده او د موادو انتخابي لیږد لپاره خنډ جوړوي. همدارنګه د واسکولر بنډل دي چې د ریښې تر ټولو داخلي برخه ده، په دې برخه کې زایلم او فلویم قرار لري، چې زایلم چې دي هغه د اوبو معدني موادو د ریښې په واسطه چشکي جذبېږي او د نبات و نورو برخو ته لېږدول کېږي. همدارنګه د فلویم چې به دي هغه په نبات په مثال د پاڼې په برخه کې چې کومه شیره چمتو سوي یا ماده سوي هغه را اخلي د نبات څخه او ریښې او نورو برخو ته یې چشي کوي، فلویم رسوي، چې دغه فلویم دغه انتقالي انسات چې دي دا موږ ویلي وه خپله نباتات په دوه ډوله وه، چې یو یې ویایوي نباتات وه، یو یې غیر ویایوي انتقالي ویایي نباتات وه. یعنې کوم ویایي نباتات چې دي هغوی خپل په ځان کې انتقالي انساج لري چې د خواړه چې دي په یوه برخه کې چمتو سي او د هغه څخه و نورو برخو ته ولېږدول سي، مګر غیر ویایي نباتات یا غیر انتقالي نباتات چې دي په هغوی کې زایلم او فلویم انساج وجود نه لري تر څو کم مواد چې اماده کېږي یا د یوې برخې څخه جذبېږي هغه و نورو برخو ته هم ولېږدوي. ورپسې راځو د ریښې ډولونه. ریښه چې دی لکه څنګه چې موږ وویل د شکل له مخې دوی مختلف جوړښتونه لري، چې عمومي یې موږ په درو برخو ویشو، چې نیغې ریښې دي یا هم ټاپ روټس دي، چې دا عموما لکه څنګه چې د نامه څخه معلومېږي په دې کې کم فرعي ریښې چې دي هغه لږ دي او هغه اصلي ریښه چې ده هغه واضح په کښې کې معلومېږي. او دوی چې دي دغه ریښې چې دي کولی سي د ځمکې لاندنۍ برخې ته و اوبو ته چې وکړي ځان ورسي. عموما په دې کې دوه مشي مې یا دوه پلی نباتات معمولا دغه رقم ریښه لري. ورپسې خپرې ریښې دي چې فیبرس روټس دي، چې عموما د دې کم ریښې چې په دې کې د اصلي ریښې او فرعي ریښې ترمنځ فرق کول ډېر سخت دي، ځکه د دې فرعي ریښې چې دي ډېر زیاتې دي او تر ډېرو برخو د خاورې تر ډېرو برخو پرې ځان رسولی دي. او د خاورې سره ډېر نږدې اړیکه لري. په دې سره دوی کولی شي په اسانۍ څخه د خاورې څخه کوم معدني مواد چې دي جذب کړي، چې په دې کې یو مشمعي یا یو پلیي نباتات عموما دغه ډول ریښې لري. ورپسې راځو غدایي ریښې دي. غدایي ریښې چې دي خپله دوی کولی شي مواد په اسانۍ سره زیرمه کړي، او دوی عموما په دوه ډوله دي. یو یې چې دي نېغې ریښې لري، او بل یې خپرې ریښې لري. کوم چې خپرې ریښې لري په هغه کې مثال د باقلی فامیل لکه نخود دغه رقم ځینې نور حبوبات چې دي په دې کې شامل دي. ورپسې نېغ یا مستقیم ریښې چې دي په هغه کې موږ وایو چې غوندر دي، ټیپر او نور دغه ټول نباتات چې دي هغه بیا د غدایي ریښو په مستقیمو ریښو کې شامل دي. ورپسې راځو د ریښې فشار ته. ریښه چې ده فشار یې موږ وایي هغه ځواک دی چې د ریښې حجرې د اوبو د جذب او لېږد په ترڅ کې تولیدوي، او دا فشار چې دی د اوبو د خاورې څخه د ریښې د وسکولر سیستم یا زایلم ته د انتقال لپاره کار کوي، او د نبات په ساقه کې اوبه پورته چې کوي لېږدوي. د ریښې فشار چې دی هغه د تولید میکانیزم په داسې ډول سره دی چې موږ وایو لومړی راځي په هغه کې د اوبو جذب راځي، یعنې ریښه چې ده د اوسموسس د پروسې له لارې خاورې څخه اوبه جذبوي. په خاورې کې لوړ اوبو غذت اوبو د جذب چټکتیا زیاتوي. ورپسې د معدني موادو انتقال دي. ریښه چې د معدني مواد په فعال ډول له خاورې څخه د حجراتو په داخلي برخه کې چیکیي راټولوي. وروسته دغه د اوبو د داخلېدو چې سبب کیږي ځکه چې د محلول غذت په ریښه کې زیاتیږي. بیا هایډروسټاتیک فشار دی. اوبه چې د داخلېدو له امله په زایلم کې فشار رامنځته کیږي چې د ریښې فشار بلل کیږي، او دا فشار چې دی د اوبو پورته لېږد پیلوي، او په ځانګړې توګه د شپې یا د کم تاروخ په شرایطو کې دی چې کېږي خپل دنده سرته رسي. ورپسې د ریښې فشار ځانګړتیاوې موږ تاسو وایو دی چې دی دغه د اوبو پورته لېږد لپاره یو ابتدایي ځواک دی، په ځانګړې توګه کله چې د بخاري تعرق کچه شي کموي. او د ریښې فشار چې دی په موږ وایو د دې د ګټیشن په مرسته مثال دی دنده سرته رسوي چې د اوبو څاڅکي د پاڼو له څنډو څخه د وتلو لامل ګرځي. تاسو به ډېری وخت خپل کله چې سهار ویښېږي د پاڼو پر مخ باندې به د اوبو څاڅکي مو لیدلی اوسئ. ورپسې د ریښې فشار چې دی هغه موږ وایو ډېر اهمیت لري. دوی چې دي د اوبو او منرالونو لېږد، د اوبو لېږد چټکتیا، همدارنګه د خاورې موادو جذب کې مهم او اساسي رول لوبوي. د ریښې د فشار وروسته موږ تاسو په نباتاتو کې د اوبو حرکت وایو. په نباتاتو کې د اوبو حرکت یو پیچلی او مهم میکانیزم دی چې په څو پړاوونو کې دوی سرته رسیږي، او دا پروسه چې د نبات د تغذیې، ودې او فیزیولوژیکي فعالیتونو لپاره ډېر ضروري او اړین دی. په دې کې چې کوم پړاوونه دي هغه موږ تاسو وایو. لومړی راځو لومړني پړاو ته چې په دې کې د اوبو جذب عموما سرته رسیږي. په دا پړاو کې چې دی په ریښو کې د اوږدولو سیمې او د جذب سیمې چې دي د هغو له لارې ترسره کیږي، او عموما د چې دي په دې ډول سره سرته رسیږي. اولې چې راځي د اوسموسس پروسه ده چې د اوبو حرکت د خاورې څخه د ریښې حجرات ته د اوسموسس له لارې ترسره کیږي، او په خاورې کې د اوبو لوړ غذت د ریښې حجرات ته د اوبو جریان هڅوي. ورپسې ریښې دغه کوم ریشتان چې دي یا ریښې ته ورته ویشتان ته ورته کوم ریښې چې دي هغه د ریښې د جذب د چې پراخول لپاره مرسته کوي، او اوبه او معدني مواد د ریښې دغه ویشته ډولو ریښو له لارې داخل و حجراتو ته چکیږي ننوځي. ورپسې دویم پړاو دی چې د اوبو د حرکت د ریښې څخه زایلم ته دی، او په دې پړاو کې اوبه د ریښې د مختلفو نسجونو له لارې د زایلم نسج ته لېږدول کیږي چې دې کې اساسي دندې سرته رسیږي. ورپسې دریم پړاو دی چې په دې کې موږ وایو د اوبو حرکت د زایلم له لارې ساقې او پاڼې ته سرته رسیږي. په دې پړاو کې چې دی عموما اوبه د زایلم له لارې د زایلم کوم انتقالي انساج چې دی د هغو له لارې د نبات و نورو برخو ته انتقالیږي. دا د دې کوم پړاوونه چې دی چې کې خپل د اوبو د حرکت په دغه کې سرته رسیږي. ورپسې راځو ساتونکي حجرې او تعرق موږ پیژنو. ساتونکي حجرې او تعرق څه مطلب چې دی؟ ساتونکي حجرې چې دی دا ځانګړي حجرې دي چې موږ وایو چې دی چې دی د روزنې پرانستل او د مثال د دغه ستوماتا د برخې د پرانستلو او بندیدلو څخه بحث کوي، او دا نباتات په پانو ساقو او ځینو نورو برخو کې د اپیډرمس په طبقه کې شتون لري. دوی شریخ په ځان ته یو خاص جوړښت لري چې په هغه جوړښت کې د حجرو مثال حجرې شکل چې دي ډېر وخت د لوبیا په څیر وي او دا برخه چې د خپل په ځان کې کلوروفیل لرونکې ده همدارنګه حجروي دیوال لري او دوی چې اساسي دندې سرته رسي هغه ده دغه ستوماتا د بند کېدلو او خلاصېدلو دنده ده او د تعرق او د ګازونو د تبادلې په پروسه کې مهم رول لوبوي. ورپسې تعرق دی. تعرق موږ او تاسې وایو چې تعرق هغه پروسه ده چې د پاڼو ساقو او نورو برخو له ستوماتا څخه د اوبو بخارات بهر ته باسي. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پرې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شنو خلاص دی ولسم ټولګي و اتلسم لوست. نن ورځ راځو د شمزی لرونکو حیواناتو پات موضوعات تر بحث لاندې نیسو. په تېر لوست کې مو ځینې موضوعات وویل چې د هغه څخه مو مثال دغه کم ټولګي چې وي هغه مو پیژندلې، مثال کبان و همدارنګه